Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیس والی کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوې د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلي وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 2000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان و بایلله. پاکستانی ټیم د 216 اټیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوز په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته دغو بریدونو په تړاو سمدستي څنډې ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواک توګه تایید شوي نه دي. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. په بدخشان کې د لویدلې روسي الوتکه څلور سپرلي ژوندۍ موندل شوه. زرګونو کسانو د چمن سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په اعتراض کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی.
چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ نه استو کوم روکا پایو که یو مری که سل مری.
افغان مالداران وایي وچکالیو سخت زیان وراړولې.
ډیر وخت کېږي پوه چې د مالداری کاروبار کوي، خو سګنې غونې مالداری د تاوانداره مالداری په دې دوه ژوند کې نه ولیدل.
د کونړ د شیګل اوسیدونکو په خپلو کمو وسایلو خپل سیمه سړک جوړوي.
چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغه مې خرڅ کړي، ماغه پیسو باندې سکواټر اوسه د دولت څخه پیسې نه دی ورکړي.
په خوست کې هم پر یو سړک کار روان دی. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بدخشان ولایت کې د وی روسي الوتکه ترلوي دوه روسته د طالبانو حکومت وایي چې څلور سپرلې ژوندې موندلې او دوه تنه مړه شوې دي. د الوتکه چې شپږ مسافر او عمله پکې سپاره وو د شنبه پښبه د بدخشان په کوف اپولس ولایت کې غورځېدلې و. روسی رسنیو د پیلوټ لخلې ویلی چې د الوتکې دواړه انجنونه یو په بل پسې بند شول او الوتکې پرمځکه ولګېده. د دې موضوع تفصیل صافی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تیر ماښام اعلان وکړ هغه روسي الوتکه موندلې چې په بدخشان کې لویدلې وه. دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوفاب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لرې شوې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي. په بدخشان کې د طالبانو د ولایت د مقام د دفتر رئیس خان محمد حاجی اسد هم په یو پیغام کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
طیاره در ورسوالی کوفاب سکوت کړیږي.
طیاره په کوفاب ورسوالی کې لویدلې. شپږ کسان پکې وو، دوه تنه مړه دي او څلور یې ژوند دي. اوس ساحه د طالب ځواکونو په کنټرول کې ده. طالب مجاهدین دلته نور نه ګرځي. د روسیې د هوا نوردې اداري چارواکو خبر ورکړي چې په دغه چارټر الوتکه کې دوه مسافر او څلور عمله سپارو. دا الوتکه د تایلند د پټایا څخه ماسکو ته تلله او ټاکل شوی و چې روسیې ته له رسیدو مخکې په هند او ازبکستان کې ودریږي او تیل واچوي. الوتکې تر پیښې او لرادار تر ورکېدو مخکې په هند کې تیل اچولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخروا تاس خبري اژانس ته ویلي په کابل کې د دغه واد سفارت د پیکې پاړل طالب چاروک سره له نږدې تماس لري. هغه زیاته کړي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لخوا د مسافرو د لټون او ژغورنې د عملیاتو له پیل څخه هرکلی کوي. د روسیې د هوایی چلند ادارې د چاروکو د اعلان له مخې د خصوصي الوتکه په 1978 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه او اوس د ناروغانو د لیږدولو لپاره د امبولانس الوتکې په توګه کارېده. د روسیې آرایي خبري اژانس د تایلند او تاپاوا په هوایي ډګر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي په الوتکه کې یوه روسۍ جوړه مسافر وه او د روغتیایي وضعیت نازکو. خاوند پریکړه وکړه چې د هوایي امبولانس لارې هغه موسکو ته ولیږدوي. همدارنګه ویل شوی چې د دې ښځې خاوند یو سوداګر دی او د خپلې میرمنې د لیږد لپاره یې د ټولې الوتنې لګښت ورکړی و. د شات په نوم یوې بلې روسي رسنۍ ویلي د الوتکې عمله او مسافر ټول د روسیې اتباعو وو. د دغې رسنۍ د معلوماتو له مخې د الوتکې له رادار څخه 15 دقیقې تر ورکېدو مخکې پیلوټ خبرداری ورکړ چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي او دوی هڅه کوي د تاجکستان په یو هوایي ډګر کې کښېني. د دې خبرې په دوام کې پیلوټ ویلي لومړی یو انجن کار ودراو او بیا دویم انجن هم بند شو چې لامل یې پیښه رامنځته شوه. د الوتکې د لویدو په باب تخنیکي جزئیات او څرګندونې لا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالدارو ازادي رادیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالداری خونی مسؤلان هم وایي چې سشکال وچکالۍ د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالداری سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ مکو څل خوشحالۍ له خاطر په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کیږي پوسو د مالداری کاروبار کوو خو سګنی غونډه مالداری د تاواندار مالداری په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیر ضربم قوی خوړل د خوشحالۍ له خاطر. مرزونه هم زیات شوی دي او مال ته واخنه سورسول مجبورینم خرڅ کړ په تاوان هم خرڅ کړی دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوي او مړ شوي هم دي. دی وایي لڅلورو کلونو راهیسې مالداری کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه ورسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه وربشي او غنم نو او یاي دوی ته د ورکول کوم لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیا مو خرڅ کړي.
مالایک تاسو تم لاغر شوه بود.
دی وای اتیا سروي درلودل چې نسلګری به ورنه کوله. بچی او لبنیات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمارم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي. خپل څاروي په کمه بیه پلورلي ترڅو ضایع نشي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکړه د مالدارانو د شکایتونو او د دوی د ستونزو د هواری په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت د ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه، او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده، او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي، او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمت شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي، د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید دي، نو موږ د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل ناشت چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی، دراسته به موږ ناشت کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څگزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزی د جنوري پر 18 شلیدو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي، د غزې اسانتیاوي ورکول حق دوی هم لري.
خدای یو خواش خو یی موږ اصلاحی دی ګورنټ اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات لرو.
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له یوه ده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 15,000 واوښت. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې په غزې ترنګې خپلې پراخې بمباری او حملې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په غزه کې د خلکو د وژنې دوام د نه منلو وړ او زړه بوژدونکی بللی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په غزې ترنګ د اسرائیلو د بمبار او بریدونو په دوام د یک شنبې په ماښام له دې سیمې خړ لوګي پورته کېدل. د اسرائیل پوځ مخکې د ورځې په جریان کې د رفا په مواسي کې د پوځي عملیاتو ویډیو خپره کړې چې پکې اسرائیلي ټانکونه او پیاده ځواک د بریدونو په حال کې دي. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې به جګړه څو میاشتې دوام ولري. اخوا د غزې د روغتیا وزارت د بریدونو د دوام پر مهال د یک شنبې په ورځ اعلان کړی چې په غزه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 تنو اوښتی دی. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي ډیری وژل شوي ښځې او ماشومان دي. یوازې یک شنبه او وړمه ورځ یې د غزې روغتونو ته د 180 کسانو جسدونه انتقال شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د مرګونو کچه بې ساري او نه منونکې بللې. هغه چې یک شنبه په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د یوه اړوند ائتلاف جیوا او یا جامع چین سرمشریزه کې غږېده زیاته کړه.
Israel's military operations.
په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات چې د حماس تر اکتوبر 1 مینا وړه حملې څخه وروسته پیل شوې، پراخ کچه ویجاړې رامنځته کړې او دومره ملکیان پکې وژل شوې چې د سرمنشي په توګه زما په دوره کې ساری نه لري. په دې وژل شوو کې زموږ یو نیم سل کارکونکي هم شامل دي. دا زړه ماتونکی او هیڅ د منلو نه دی. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر اګر سازمان ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 تر نورې یرغمل ونیول. اسرائیل تر هغه وروسته په غزه ترنګ بمباری او پراخ بریدونه پیل کړل. اسرائیل ویلي له حماس سره د 100 تنو پاتې یرغمل شو کسانو تر خلاصون او د حماس د مشرتابه تر لمنځه وړلو پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د حماس مشرانو ویلي تر هغه چې اسرائیل بریدونه ونه دروي، دوی یرغمل شوي کسان نه ورخوشي کوي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځایي ادارې ویلي 1.5 میلیون کسان په غزه کې بې کوره شوي او شاوخوا 1 میلیون خلک هم رافه ته پناه وړي. ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د مرستو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه لوږه خوره ده او د ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې هم شته.
له خبرونو ور اخوا، د خبرونې په دوام کې د کونړ په شیګل او د خوست په ولایت کې د سړکونو د جوړېدو حال درکو، خو تر دې وړاندې بو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنو خبرو.
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د ویروسي الوتکې د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصرې خبرې کړې چې مخکې په اړه ډول ډول اداوې سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوي الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلن ادارې دا معلومات ناسم بللې دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور اسوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانی د روسیې د هوایي چلن د وی څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یو امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه شوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لار و. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار لپاره دی د دې الوتکې لورکاوي وروسته تماسونه ورسره پریسول، او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط و. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپل پرونی غنې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالر لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږدول سوي، او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یوه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لمړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکو خپل مټه را بډ وهلي او خپل سیمې ته سړک تیروي. دوی وایي تر اوسه سړک نه لري. د ناروغانو په رسولو کې لستونزو سره مخامخ دي، نو اوس غواړي دا مشکل په خپلو پیسو او لاسو حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته په لسګونو کسانو مټه را بډ وهلي او لګیا دي خپل سیمې شینکوډک درې ته چې پکې په زرګونه کسانو سیګي سړک جوړوي. د شینکوډک درې اوسیدونکو وای خپل هم لګي د کار کوي، خو د سړک زر جوړېدو او د سختو زینو اوارول لپاره یې سکواټر په کرایه راوستي دي. د شینکوډک قومي مشر وسیع الله ازادي راډیو ته وویل ولسی د سړک نشټوالي په وجه ډېرې ستونزې ګالي، او د دغه ستونزو حل کول لپاره خپل لاس پکار شوی دی.
خلک ډیر غریب خلک دی، غربت دی، په چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغنه خرڅ کړي. ماغه پیسو باندې سکواټر اوسه، د سکواټر کو تاسو نه دا شخصي لګی دی، د ته دولت څخه پیسې نه دی ورکړي. موږ د دولت نه د موسات نه غوښتنه چې د خلکو سره مرسته وکړي او دا سره کور رسیدي خلکو مشکلات حل شي.
هغه وای د صد آباد او اسمار عمومي سړک څخه د شینکوډک درې اخیری کلیو پوري 12 کیلومتر واټن دی، او دا ټول ستونزمنه لاره خلق پلی وهی.
دا ډیره وګړه در داخله ډیر په تکلیف کې دی، وزنانه ما شومان ناروغان ټول سپینګری بډاګان په بازوګانو کې تړل وزنازنه کې به رسید، او وسم په تکلیف کې وسه دا سرک شروع شو ته یې د خپل شر ټول ولل د خوشحالي کې دی. خوشاله دی سرک ته، دا سرک وي الله پاک په خیر سره ورسی.
د ملک وسی ولا په خبره چی په تیر حکومت کې هم د سرک رغول لپاره د بیلابیلو دفترونو دروازې ټکولي او دا هڅې لا هم جاری ساتلې دي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه دا ورکړې. د شیګل ولسوالۍ ځای چارواکي هم د سرک نشټوالي په وجه د شینکوډک درې خلکو ستونزې مني. له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې
په جوړولو کې د سیمې اوسیدونکو سره همکاري وکړي. د شیګل سرپرست ولسوال عزیز محمد شفق
15000 تقریبا ولس په دې کې اوسېږي او ډېر مشکلاتونو سره مخامخ وو چې ډېر په کلونو کلونو دوی د سرک هڅه کوله خو تر اوسه پورې نه وتوانېدلې او دا ولس چې کوم دی په خپل مصارفو باندې چې کوم دا سرک روان کړی دی. دومره چې دا ولس ډېر یو غریب خلک دی وس وتوان نه لري او بیا هم په چندو مندو سره دا سرک روان کړی دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي د خوړو نړیوال پروګرام یونپس او نور مرستندوی ادارو ورسره ژمنې کړي چې کومې سیمې او درې له سرکونو به برخې دي هغوی سره به د سرکونو جوړولو کې همکاري کوي. یاد دره د کونړ مرکز شمال ختیځ لور ته شاوخوا لس کیلومتره کې پرته ده خو د سرک تر څنګ د ژوند لګڼو لومړنۍ وسانتیاو به برخې ده.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک درې اوسیدونکي په خپل امکاناتو په خپل ځانته سړک جوړوي خو د خوست ښاروالۍ لخوا له شار تر مندوزۍ پورې د دوهم لاین سړک جوړی شي. دا لارې چې د خوست ګردیز موټرونه هم ور باندې تګ راته کوي د غنی ګونی له لاسه د سهار او مازیګر لخوا ډیر وخت بند وي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي. تفصیل د نجیب لالو خیل پراپور کې واوري.
د خوست ښار د غازی بابرک خان زدان لمناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې پروژې لومړني کارونه چې د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې تر سره کیږي په پیل کې د دې نوې سړک مسیر معلوميږي او وروسته به د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال روریتو ویل
مونږ تقریبا فل حال د دې مسیر تر اوسه د باندې لاس مولینه پیسې را زیاده مصرف خپل شروع نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه ملي لګه به ان شاء الله مونږ خپل حدود پر شروع لکی بعد لغنه به فائدہ ما کوي ان شاء الله.
د خوست ګردیز د لارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزی پوری د موټر ډیره ګڼه ګوڼه لري چې لیوي خپکه د لارې بندخ ډیر وی او بل خپکه د ترافیکي په خواندازه هم تر نور سیمو ډیره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسي چلوونکی اصغر جان وایي
دا سرک شیدا دا سرک د موږ د فار نه بلکې د ټولو د فار زکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټولو ولاس او د ترافیکي پیخه ډیر وي نور مشکلات ډیر وو.
ولا په دا سړک نه موږ ډیر خواخ کی زکه چې یو ډیر رش وی بلار شغل بل دواله نه نه چې جوړ شي ډیر خوان وو کی.
د خوست ګردیز د نوی جوړیدونکو دویم سړک په مسیر کې د لزګونو خلکو مارکیټونه دوکانونه کورونه د ښوونځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی خو مالکین وایي اړوندې ادارې دي د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي وزورکولو کې ځنډ نه کوي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجی محمد الله ملاتړ او حاجی محمد ایوب وویل
موږ مخالف نه یو خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره به ظلم ونه شي حقاقو کې باید په نظر کې ونه وشي
او بیا د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د دولت په چوکاټ کې د خلکو ته چې سرپناه ځای نه لوړل مارکیټونه لوړل ځکه لوړل د ته د استملاک پروسه زرد زرا په نظر کې ونسی.
د یادونه ورده خوست خرچ په پخوانی پلان آباد شوی او سوداګری زبر خېدی را وړا او څنګه ده په نوی تفصیلی پلان کې پراختیا ته ډیر سیمه په نظر کې نیول شوی او د هغې ترڅنګ له هرې خوا خار ته ټول داخلي دونکو سړکونه دوالای نه په نظر کې نیول شوی ترڅو نه یوازې اساسي ودانۍ جوړول ته لار خلاص شي بلکې ورسره به د موټرو د ګڼګوني او د لارو د بندښت ستونزه هم کم شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سي پر وچېدو دي مروره بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه د ولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دا نمائندگان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسنه ورکی خپلې خوري غریب سړي ته نور کوي دغه مسولین چې ما سی وی څنګه کې دغه د زمونږ غونه واوري چې د رات ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دغه نمائندگان ټوله د شغلات خلک دی نیت سم توجه کوي دغه زمونږ ژغ دی ورسېږي د مسولو خلکو تر غوږه پوري
تو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي خپل د مرکزی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو، موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې نو